Kul xunidim, ma laħzipix etla ja nomejke ma darjaft karim, emżaj imarasem katajiz, bazate sew ċelopanġe bada zohr, karoraski imu afaka emżaxawa.
Bale, تشکر و قرار است که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده هم در مراسم امضای این موافقت نامه شرکت بکنه.
بله، پامپیو و وزرای خارجه پاکستان، قطر، ازبکستان و چند کشور دیگر با علاوه نماینده خاص روسیه برای افغانستان زمیر کابلوف و نماینده های بیش از 50 کشور در این مراسم حضور خواد داشتن. به همین دلیل این مراسم فوق العاده خواندن و تدابیر بسیار جدی برازی گرفته شده. آقای احمدی،
خیلی ممنون از شما. احمد تکل، خبرنگار ازامی رادیو آزادی به قطر گزارش میداد.
ایالات متحده و طالبان شنبه موافقتنامه مهمی را امضا خواهند کرد. پوشش خبری ویژه این تحول لحظه به لحظه از امواج رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
یو سلو یو خزی سوله د افغان خزول نظره.
حلیمه ورتګه يم د پلوخمری خار نه دوشت کلا عمر لره مدني فعاله سول د پاره د سول نه لمړی مونږه هر کله کو د سول ډیشته کې سو هغه سول چې په حقیقت مونږه وکول شو خپل هغه حقيقي عذور مونږه خويندې وکول شو وینو ځکه چې که هغه سی وسول راشي چې په حقیقت خويندې بیا هم په ګوخه کې ووسی او یا هم هغه حقوق باندې هغه حقوق مشخص نوي او هغه حقوق ته خلک احترام ونه لري نو هغه سول هبه بیا هم مونږه د سول مانونه نو هغه دوره کاملا دغه اوسنۍ دورې سره په ټکر کې و. یعنی په هغه وخت کې انجونو لپاره ښوونځي نه و، انجونو نه شوای کولای چې په ټولنه کې کار وکړي په دولتي اداراتو کې. نو اوس خوشبختانه دغه ټول زمینې ورته مساعد دي، دوی په تحصیلي برخه کې حضور ډېر شوی. نو دې ته په کتو سره هیڅوک په ونه غواړي د ما په شمول چې بیرته طالبانو دورې ته ودرسو.
ما دیدگاه های زنان را در سر تا سر افغانستان در مورد صلح پرسیده ایم. صدای 101 زن را به زودی در وبسایت رادیو آزادی هم خواهید شنید. radioazadi.com آدرس ماست. حالا نوبت رسید به پخش بحث ما در مورد صلح. در ساعت پیش با ملاله شنوار فعال حقوق زن و کسی که در دو جلسه جداگانه در مورد صلح در قطر شرکت کرده، امین الله حبیبی مشاور ارشد پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان، علی امیری تحلیلگر مسائل سیاسی و عبدالحکیم مجاهد عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان گفتگو کردم و بحث را با آقای حبیبی با این پرسش آغاز کردم که موافقتنامه آمریکا و طالبا چقدر اونا را به دورنمای صلح در افغانستان خوشبین می سازد. جناب حبیبی، به برنامه همه شما خوش آمدین. موافقتنامه ایالات متحده و طالبان چقدر شما را به دورنمای صلح در افغانستان خوشبین می سازد؟
با سلام به شما و مهمانان برنامه و همچنین شنوندگان رادیو، عرض کنم که من مثل هر افغان دیگری که 40 سال در این دوران جنگ عمر خود را گذراندیم، بسیار میخوایم که خوشبین باشم. میخواستم که مثل هموطنای عزیز ما در ننگرهار و خوست و جای دیگری که در سرکا برآمدن خوشحالی کردن، دول نواختن، ما هم همین کار را میخواستم بکنم. منتها آنچه که مرا محتاطانه به این توافق نام خوشبین میسازه ای است که تاریخ گذشته نشان داده که ابعاد این توافق نامه را ما نمیدانیم. مشکل اساسی در افغانستان این است که نه جنگ ماست، نه جنگ افغان هاست و نه صلحش تا حالا حداقل صلح ما بوده. مسئله مهمی است که تا حالا آنچه که باید صلحی که میان طالبا و دولت و افغانها باید به انجام برسه، به توافق برسه، هنوز به اونجا نرسیده. بنابراین ما نمیدانیم که این صلح ابعادش چگونه خواهد بود.
جناب حبیبی با معذرت،
در این زمینه هست که
بله.
میشه ای رفت محتاطانه گفتم خود
بله. اجازه بتین پیش از ای که نظر آقای مجاهد را هم در این مورد بشنویم، از آقای امیری بپرسیم. جناب امیری به شما هم سلام، به برنامه خوش آمدین. شما در مورد امضای موافقتنامه بین امریکا و طالبا که قرار است امروز در قطر امضا شود دقیقاً چی میگین؟ آقای حبیبی بدونه محتاطانه خوشبین هست، شما چطور؟
خب تشکر شما، سلام بر شما بینندگان، خانشنوندگان شما. جای احتیاط هست، اما ابعاد این قضیه که میزان توافقات در کجا هستند، دامنش شامل چه چیزایی می شود، مبهم است برای اغلب مردم افغانستان و هم آینده سیاسی مردم افغانستان مبهم است. ما با یک گروهی که تا دیروز مشغول عملیات های انتحاری و خرابکاری بوده، اکنون وارد مذاکره می شویم و قرار است اونا در فردا بخش از ساختار سیاسی افغانستان باشه. من راجع به موضوع گروه طالبان در مورد ساختار نظام آینده فوق العاده نگران هستم و این نگرانی ها بجا هست. در نتیجه جای خوشبینی بسیار بالا نیست، باید با احتیاط با قضا برخورد کنیم. این دو مسئله ابهامات را زیاد می کند و نگرانی ها را بیشتر از خوشبینی می سازد.
بله جناب مجاهد، با شما هم سلام و خوش آمدین به برنامه ما. دو مهمان ما آقایان حبیبی و امیری در مورد موافقتنامه بین امریکا و طالبا به گونه محتاطانه خوشبین هستند. چقدر شما موافق هستین با آنچه اینا بهش باور دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو تا و ده تاسو ملمنو تا ده تاسو عویدون گو تا طول تا سلام و احترام لانی کوام. تقریبا زما نظر بده تاسو ده ملمنو ندیر مختلف نیدی. زهم کدیت گوری چی ده طالبانو ده جگری یا ده جهاد ایده یا غوستان دو ویلی چه آقا ده خارجی کواه موجودیت و پاپنستان که او پاپنستان که اسلامی نظامو نو دا یو ښه خبره ده، نن چې په دوها قطر کې د امریکا د متحده ایالاتو د طالبانو ترمنځ یو توافق نامه امضا کیږي او هغه د خارجي قواو د وتلو په ارتباط باندې ده چې یو محرش به د دې لپاره ټاکل شوی وي. لیکن د دې لپاره چې د همدغه موافقنامې د تړون مواد تر اوسه پورې له موږ سره نه دي شریک شوي، د ولس سره نه دي شریک شوي، نو سړی هېڅ هم نشي ویلی. هغه فارسي کې یو مثل ده، وایي معنا یې شعر در بطن شاعر است. نو ځکه هر افغان په دې ارتباط باندې باید مفتات واوسېږي، خدا نه خواسته چې یو ځلې بیا هغه حالات رامنځته نه شي لکه څنګه چې د افغانستان د جهاد د کامیابېدنه وروسته مجاهدین سره له دې نه چې یوه اجنډا یې درلوده چې په افغانستان کې به یو اسلامي حکومت جوړوو، د افغانستان ازادي ده، خو وروسته یې هغه خوفناکې او ترسناکې جګړې رامنځته کړې چې د افغانستان ملت اوس هم له هغه نه ځورېدلی ده او د هغه نه کرک او بد ورته وایي. نو دغه په عین وخت کې که تشویش موږ لرو، لیکن ولې فرصت هم موجود دی. فرصت په دې معنا باندې چې د افغانستان د قضیې که غواړو که نه غواړو درې واقعه درې زمینی حقایق دی، ګراوند ریالیټیز دی، چې هغه د افغانستان حکومت دی، د طالبانو حرکت دی، او همچنان بین المللي ټولنه ده. تر څو چې بین المللي ټولنه د افغانستان په قضیه کې داخل نه وي، د افغانستان په مسایلو کې داخل نه وي، د افغانستان د قضیې د حل سره مرسته ونه کوي، په څلوېښت کال کې متاسفانه
جناب مجاهد
بخښنه غواړم، افغانانو دا ثابته کړې ده چې دوی په خپل منځ کې نشي سره جوړېدلی، په خپل منځ کې قضایې نشي سره کولی حل کولی. نوان دا درې واقعیتونه باید په نظر کې ونیول شي، او د افغانستان د قضیې د حل لپاره
د درې اړخه هماهنګ باید مخوله دلل.
بله حتما به این بحث هم میپردازیم. همین حالا ملاله شنوار فعال حقوق زن و یکی از کسانی که در دو جلسه جداگانه در مورد صلح در قطر اشتراک کردن روی خط مستقیم تلفن با ما هست. بانو شنوار به برنامه خوش آمدین. سلام صبح شما بخیر. سه مهمان دیگه هم داریم. در کل خوشبینی معتادانه مطرح میشه در مورد موافقتنامه بین امریکا و طالبان و آینده صلح در افغانستان. شما چقدر خوشبین هستین به دورنمای صلح در افغانستان و تلاش هایی که ادامه داره به این هدف؟
سلام سحر دسته سو هم نیک مرغی زهی لمنه ایم چه منگا پا واقعیت سره وکرشو چه بالاخره سول دوره سیگو. خو زه فکر کرم چه لکتنگا چه ده افغانستان جگره پیچل ده و یوازی ده افغانانو ترمین جگره نده. هم دغه سیدا تو بود لري چې کچیر تا منګه دغه ټول بودونه د دې په پام کې ونه شونیو او هغه ټول توند چې د سولې په وړاندې موجود دي هغه د منځ یونو سونو فکر کړم چې په توافقنامو چې د امریکای یا د طالبانو په منځ کې امضا کیږي او حتی کچیر تا د سیاسي طالبانو او دولت ترمنځ هم یو پروتوکول امضا کیږي چې د دین او روسا بدوی جګړه کوي ولې او عمل د افغانستان کې د سفارت دی دا به زه فکر نه کړم چې موږ ډیر زر خلکو ته وایو چې موږ هم دغه سبا سولې ته رسیدو. د اوربان او د سولې ترمنځ توپیر هم دغه دی چې سولې باید تلپاتې وسی او اوربان همیشه د سولې درامه کېدو لپاره یو معقد ګام دی. مثلا زه تاندیښ نه لرم. اول دا چې طالبان چې کله زه په ټویټر یا په دې نورو رسنیو کې ګورم د هغوی دریز لا هم د بریاو یا د فتح دی چې داشه د اندېښنې وړ دی ځکه په سوله کې یو لوری نه فاتح کېږي بلکې هر لوری باید احساس وکړي هر لوری باید پکې ذهني آرامش ترلاسه کړي چې له بده مرغه زه اوس ګورم چې تر اوسه پورې هغه د ذهني آرامش هغه پیلامه هم نه ده شوې. دا هغه څه دي چې باید رامین سه شي. هغه طالبان چې جنگی کی هغوی ته داسې ایډیا ورکول شوې ده چې ګواکې دوی د سی په لوګه په لور دي او دوی به ځي کابل به نیسي او بیا به لکه د پنځه اویایم کال په څیر باندې به دوی په افغانستان کې مطلق حکومت لري. او یا مثلا د دې اړخ نه هم عین نظر دی چې طالبان به تسلیمی کی او دوی ته به وسلې ږدي او بیا به راځي صلح امیز ژوند ته به غاړه ږدي چې دغه دواړه انګیزې یا فکر زما په اند د سولې فکر نه دی بلکې د تسلیمۍ فکر.
بله بگذارین که نظر سایر میمانا را هم بدانیم. شما لطفا در لاین با ما باشین. جناب حبیبی شما صحبت های میمانا را شنیدین. نگرانی های مطرح هست، شما هم نگران هستین. مثلا خانم شنواری مشخصا در مورد نگرانی های صحبت کرد. به نظر شما دیدگاه طالبان نسبت به 1996 زمانی که کنترل افغانستان را به گونه کامل در دست گرفتن چقدر تغییر کرده؟
ببینید ما نمیدانیم که دیدگاهشان چقدر تغییر کرده. وقتی که مقاله آقای سراج الدین حقانی رو در نیویورک تایمز میخواندم از خود سوال میکردم که اگر یک آدمی به این حد میتونه روشن فکر باشه که روی مسائل افغانستان اینقدر به دنیا میتونه اطمینان بده که خیلی از تحولاتی رو که در افغانستان هست حفظ خواهند کرد و در او با او مشکل نداره، سوالی که پیش میاد چرا ما نمیتونیم با یک آدمایی بشینیم روی میز و مسائل خودمون و مشکلات خود را حل کنیم. مسئله اساسی است این است که چون که قبلا گفتم نه صلح افغانستان و نه جنگ افغانستان متاسفانه در دست افغان ها نیست. من فکر میکنم که با حتی سختگیرترین طالبان هم ما میتونیم اگر روی میز بشینیم میتونیم روی مسائل افغانستان با هم به توافق برسیم، ولی متاسفانه
در افغانستان منافع قدرت‌های بیرونی، قدرت‌های منطقه‌ای دخیل است که ما را اجازه نمی‌دهند. سوالی که پیش میاد برای من این که چگونه کشور همسایه ما پاکستان راضی شده که در افغانستان صلح برقرار شود، و اگر راضی شده که در اینجا صلح برقرار شود، امتیازهایی که گرفته چی است و چه امتیازهایی به دست خواهد آورد؟ امکان نداره. شما آنچه که من شاگرد سیاست هستم و در و سیاست خواندم و پیشی خود در همین سیاست گرفتم، من معتقد هستم که ایده پاور پالیتیکس یا سیاست بر مبنای قدرت امکان نداره که از ذهن دوستان ما بدور باشه. چگونه است که شما یک وقتی یک کشوری را که رقیب میدانی و فکر میکنی که در با او مشکل داری، بیایی زمینه صلح را در اونجا برقرار بکنی و این میتونم برای پاکستان یک تهدید باشه؟ حداقل اونا تهدید میبینن در ذهنیت خودشان. بنابراین من نمیفهمم که چه چیزهایی قانع کرده کشور همسایه ما را که چه معاملاتی در پشت پرده صورت گرفته که اینها راضی شوند و وزیر خارجه پاکستان امروز روز بسیار بزرگی برای افغانستان و افغانها بدارند.
بله.
و من خوشحال میشم. البته ببینید، مشکل اساسی که در پاکستان هست که یک روز باید روی ازی هم صحبت شود این است که کشور همسایه ما پاکستان در یک کشور نظامی، یک کشوری است که گذار بر دموکراسی را نتونسته تجربه کنه و به همین خاطر از لحاظ اقتصادی بسیار عقب افتاده. آیا امکانهایی در این زمینه است ایالات متحده آمریکا گرفته که در این زمینه در آینده کمک کنند که کشور همسایه ما پاکستان راه ترقی اقتصادی را در پیش بگیره؟ من نمیفهم، ولی حداقل سوالای زیادی است. من تا دو سه نکته را من اشاره میکنم که حداقل هموطنان ما از امضایی که میشد زیاد حراسی نداشته باشه. اویی است که این پروسه صلح بر مبنای اولویت دولت ایالات متحده آمریکا شکل گرفته، دولت آقای ترامپ، و انتخابات در نوامبر امسال در پیش روی هست که بر اساس از او احتمالاً میخواهیم که برنامه صلح قدم به قدم به پیش بره. احتمالاً همونطور که امروز آقای استولتنبرگ و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میان اینجا اعلامیه را امضا میکنن مبنی بر پشتیبانی از نیروهای افغان، این به این معناست که نظام و حداقل ساختار نیروهای نظامی ما حفظ خواهد شد و دنیا به این متحد خواهد ماند و فروپاشی افغانستان را اجازه نخواهند داد. حداقل اگر خطا برای این مسئله طرح صلح و افغانستان دچار یک مشکل و بحرانی تازه شود، آقای ترامپ حتما انتخابات را در ایالات متحده آمریکا خواهد باخت. بنابراین اجازه نخواهند داد که ما به شکلی به پیش بریم که یک بار طالبان به عنوان نیروی پیروز وارد کابل شود و افغانستان را تصرف بکند.
تشکر جناب امیری. بانو شنوار نگرانی های جدی را مطرح کرد. آنسو آقای حبیبی میگه از موافقتنامه که امروز بین ایالات متحده و طالبان در قطر امضا میشه باید زیاد حراس نداشت. به نظر شما آینده دموکراسی در افغانستان با برگشت احتمالی طالبان به قدرت چقدر در خطر هست؟
این سوال جدی هست. اساسی ترین سوالی که نخبگان فرهنگی و سیاسی و جامعه مدنی افغانستان پیشش امروز مطرح است همین است که با آمدن یک گروهی که در عمل بی‌باوری خود را به دموکراسی به اثبات رسانده است، اگر اونا بخش از ساختار قدرت شود، آینده دموکراسی در افغانستان چگونه خواهد شد؟ آقای امینی به مقاله آقای سراج الدین حقانی به نیویورک تایمز اشاره کرده است. مقاله را من هم خواندم. نکات مبهم بسیار دارد، ضمن اینکه اشاره میکند که ما بسیار چیزها را حفظ خواهیم کرد و با جامعه جهانی روابط خوب خواهیم داشت و حسن رابطه، ولی روی هم رفته مشکلات بسیار بسیار زیاد و ابهامات بسیار زیادی در حوزه حقوق زنان، احزاب سیاسی، تکثر سیاسی در این نوشته آقای حقانی وجود دارد و اون رگه ها و رده های اصلی تفکر طالبانی تأکید شده، مورد تأکید قرار گرفته است و این به نگرانی های بسیار را در مورد آینده دموکراسی در افغانستان به وجود میارد. فراموش نکنیم که طالبان به نام دین آدم کشته است و اونها تأکید دارد که به مخاطبین خود، به افراد خود بقبولاند که ما یک حکومت اسلامی تأسیس خواهد کرد در افغانستان و اینها روی هم رفته موضع طالبان را برای اکثر مردم با نگرانی و با دلواپسی همراه می سازد. درست است در سطح کلان شاید خشونت ها نسبتاً کاهش پیدا بکند،
و طالبان بخش از یک روند سیاسی شود. ولی اگر طالبان بر ارزش‌هایی که در گذشته داشته باز هم تاکید بکند، آزادی بیان، آزادی احزاب سیاسی و همه اینها را، حقوق بشر، حقوق زنان و اینا را اگر بخواید درج بر قانون بسازه یا رویش پافشاری بکنم، من فکر میکنم که یک خطر جدی برای دموکراسی ضعیف افغانستان در آینده خواهد بود.
جناب مجاهد، آقای امیری میگه نگرانی های زیاد در مورد آینده دموکراسی در افغانستان وجود داره. شما میفهمین که دستاوردهای 18 ساله در افغانستان حاصل مداخله نظامی ایالات متحده در افغانستان است که نتیجه سقوط رژیم طالبا بود. چقدر این دستاوردها به نظر شما مهم هست تا حفظ شود؟
تر څومره حد پورې چې د افغانستان کې د اتلو سونونو سکلونو کې مثبت تحولات راغلي دي، نهادونه جوړ شوي دي، پارلمان لرو، موږ قضایي لرو، اجرایي لرو، موږ امنیتي ارګانونه لرو چې دا د افغانستان لپاره یو مهمه سرمایه ده. ورسره ورسره د سیاست په ډګر کې موږ د بیان ازادي لرو، موږ د احزاب او ازادي لرو، د نظر ازادي لرو، د فکر او عقیده ازادي لرو. دا ټول هغه ارزښتونه دي چې باید شپږی او هغه د انساني تعلیماتو په چوکاټ کې د نن هم مشکل نه لري او طالبان چې د اسلامي نظام ترپای کوي او غوښتنه کوي د دغو ارزښتونو سره څه مشکل نه لري. ولی متاسفانه د زیاتره څوکلونو په اوږدو کې یو تعداد سیکولر لیبرال عناصر دي چې د دیموکراسي د اصطلاح نه یو غلطه استفاده کوي. په داسې حال کې چې زموږ قانون اساسي اوله ماده وایي چې دغه اسلامي جمهوریت، یعنی د اسلامیک ریپبلیک، دا د ریپبلیک کلمه د دیموکراسي سره کاملا تفاوت لري. ریپبلیک مینز د رول اف لا، دیموکراسي مینز د رول اف میجوریټي. د جمهوریت معنا د قانون حکمرانی ده، د دیموکراسي معنا دا ده چې خلقو د اکثریت حکمرانی ده، که هر څه قانوني جوړول دي له دې قانون مقابل کې به ارزښت لري. دا ډول تفکرات یقینا په افغانستان کې د سولې په وړاندې باندې لوی خنډ ده، او په دا ډول تفکراتو باندې موږ نشو کولای چې په افغانستان کې سوله راولو. د افغانستان اساسي قانون اوله ماده، دومه ماده، درېمه ماده، موږ د یو اسلامي نظام لپاره، د جمهوري نظام لپاره بهترین رهنمایي موږ ته کوي. نو زه باور لرم هغه برداشت زه د طالبانو لرم په اتلو سکلو کې کافي سیاسي پختګي ترلاسه کړې ده. دغه ارزښتونه چې مثبت ارزښتونه دي په اتلو سکلونو کې، هغه به د هرې سولې په لړ کې هغه به محفوظ وي، هغه به خوندي وي، دغه ته به کوم سرمن نه رسېږي. او موږ د ټولو قانونا غوښتنه مندم چې دغه تلای فرصت چې اوسه
جناب
دغه
مجاهد
فرصت کو وړو وړو شبهات او اکرونه باندې وړاندې کې ولمنګ یونیسی.
شما گفتین که استفاده غلط از دموکراسی شده و مثال هم زدین، یک مثال دیگه هم میشه برام بتین؟
یعنی هغه خبر انداده چې د دلته چې د ازادي تر عنوان کوم خبرې کیږي، کوم مجالس کیږي، کوم بیانی ورته ورکړ کیږي، یا کوم د بیان د ازادۍ استفاده کیږي، هغه مطلق د لیبرال دیموکراسي په چوکاټ کې دیني نه رسي. د موږ اساسي قانوني په زغر د باندې رات کوي چې هغه د موږ اساسي قانون په غلال کې یو ته اجازه نه ورکي. نن سبا د په خصوصا د سوشل میډیا یا د فیسبوک د تنزل او بدویل او هر څه ویل، اسلام تم بدویل، دین تم بدویل، انسان تم بدویل، سیاست مدیان تم بدویل، کنزل هم کول، خدای ته وګوره دا په اسلام کې شته، دا په قران کې شته، دا په افغاني کلتور کې وجود لري کنه.
بله، بگذارین که نظر سایر میمانای خود را هم در مورد آن چه شما فرمودین بشنویم. خانم شنواره، آقای مجاهد میگن از دموکراسی استفاده غلط شده و این تفکرات مانع بزرگ هست در برابر برقراری صلح در افغانستان. چقدر موافق هستین شما؟
زه فکر کوم چې دا سیو ټولنه کې چې جګړه روانه یو ولته زورواکي هم خپل یو ځای لري، د دموکراسۍ نه، د هر څه نه، د اسلام نه، د اسلام د شعار نه، د دې ټولو نه په افغانستان کې ناوړه ګټه پورته شوې ده. نه یوازې دموکراسي، بلکې دغه خپل زموږ سپېڅلی دین اسلام چې دی، د دغه نه هم ناوړه ګټه پورته شوې ده، او د دې نه هم یوازې کله کله یو شعار جوړ شوی دی. هغه چې په دین باندې سر ورکوي، که د هغه نه پوښتنه وکړي چې څومره په دین پوهېږي، شاید د کلمې نه اخوا ته په بل ته پوه هم نه شي. دا یوازې زه د دموکراسۍ دپاره نه وایم، بلکې دا د افغانستان کې چې هر یو ارزښت دی، کله ناکله که موږ ورته وګورو د هغې نه ناوړه ګټه پورته شوې ده. زه ګورم چې مثلا هم د دغه رسنیو نه شاید تر ټولو بده ګټه هغه جنګیالي واخلي چې، یا هغه څوک واخلي چې د جنګیالو په نامه باندې هغه فیسبوک پاڼې لري. زه ډاډه یم چې مثلا طالبان چې جنګیږي، هغوی شاید په هغه سیمو کې چې دوی جنګیږي، هغه ټویټر ته بالکل څه چې وایم چې عادي یو د عادي موبایل ته لاسرسی ونه لري. ولې زه ګورم چې ډېر داسې اکاونټونه دي چې د طالب په نامه باندې خلکو ته کنځلې کوي، بد اورد وایي. دغه هم یو څه دی چې فکر کړم چې د دې نه ټول ناوړه ګټه پورته کوي، او دا د دې لامل هم جګړه ده، نه یو فرد، نه یو ډله، او نه یو سیستم. دا چې څه شنه څوک څه ګټه پورته کوي، دا یو اړخ د مسلې دی. مګر که سوله کې که موږ راشو، زه چې څه شي ته اندېښمنه یم، هغه دا ده چې نن سبا بیا د سیاسینو بازار ګرم شوی دی. هغه چې د قدرت نه یو څه لري شوي دي، یو دور یا دوه دورې، لاقل یا درې دوره په حکومت کې پاتې شوي دي. حکومت نه هم ښې مزې او چرچی کړي دي. نن بیا د دې سولې نه غواړي چې یو لیلامي بازار جوړ کړي او خپل برخه تر واخلي، یا د ویش نه په تالا خوشاله دي. چې دا هم ټول هغه نارینه سیاسي دي چې کلونه کلونه کېږي په افغانستان باندې، د افغانستان په جګړه باندې بزنس کړی دی. اوس بیا د دغه خلکو بازار ګرم دی. زه متيقنه نه یم چې کله زمونږ سوله د دغه خلکو لاس ته لویږي، موږ د سولې ته ورسیږو. موږ د بننسیوان د ناکامې هڅې چې تاسو په آخر کې ولیدل چې په کابل کې یوه ډېره بده جګړه رامنځته شوه، هماغو چې غوښتل چې په منځ د قدرت ویش سره وکړه، هماغو وی د دې سبب ګرځیدل چې په کابل کې سره ونخلی او جګړه سره وکړي. دا هغه څه دي چې زمنګ اندېښمن کوي.
زه نه غواړم چې
فکر وکړم چې دنیا ګل ګلزار ده او د ټول اخلاق یو شلاتیا درجه تغییر خوړلی ده. زه فکر کوم چې په افغانستان کې د جګړې مافیا رامنځته شوې ده، او دغه د جګړې مافیا چې د په هیڅ قیمت نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي.
خانم شنواره، آقای مجاهد به آموزه های اسلامی هم اشاره کرد و گفت که بر بنیاد تعلیمات اسلامی این ارزش ها میتونه تأمین شوه. چقدر قانع کننده است برای شما این استدلال؟ کوتاه لطفا.
زه تور از وړاندې دی یو داس یو طالب سره ناستم چې هغه همداوس فعال طالب دی، اما د دې لپاره چې زه چون د سولې لپاره واقعي کار کړم، ما د هغوی د نظر نه غوښته چې د سولې په اړه د هغوی نظر واخلم، ما چې څنګه کړی شي چې موږ هغوی سره سولې ته ورسیږو. نو د هغوی نظر ډیر ښه او ما ته ډیر په زړه پورې و. تر هغې چې د مسجد، د مدرسې او د مکتب ترمنځ توپیر موجود وسی په دې ټولنه کې، نو خشونت به تر هله په افغانستان کې پاتې کیږي. زه د دې طرفدار نه یم چې په افغانستان کې د مدرسې د یو شخص یا د یو چا په لاس کې، او مکتب د سیستم یا د نظام په لاس کې اوسي. زه غواړم ټول هر هغه څه چې د سولې پورې تړلې دي او سوله راوستي شي، هغه باید سیستماتیک شي، هغه باید یو سیستم لاندې راشي، یو نظام لاندې راشي. که موږ پرېږدو چې هر څوک په یو جماعت کې په خپل زړه د دین نه تعبیرونه وکاندي، دا به زموږ د مملکت لپاره ډیره خطرناکه وي. دا د دې نه استفاده بیا پاکستان هم کړی شي، بیا ایران هم کړی شي، بیا یې نور هیوادونه هم کړی شي. نو ښه به دا چې موږ د مدرسې او د ښوونځي ترمنځ توپیر د منځ ویسو، کم رقم چې په نظام کې ښوونځي ته توجه کیږي، که مدرسې ته هم هماغومره توجه
کیږي،
شاید دغه ستونزه حل شي.
تشکر. جناب حبیبی، برمیگردیم به شما. آقای مجاهد و بانو شنوار در مورد دموکراسی صحبت‌های داشتن. شما حتما صحبت‌های آقای مجاهد را شنید، نیاز به تکرارش نیست. چقدر موافق هستین با آنچه آقای مجاهد بهش باور داره؟
میبینید کاش که یک بحثی می بود به صورت تخصصی که در مورد دموکراسی و اینکه چه نوع نظامی ما میخواهیم. ببینید آن نقدی که آقای مجاهد از دموکراسی داشت و گفت که جمهوریت خوب است و دموکراسی مشکل داره، زیرا که دموکراسی از تعبیرش همون لیبرال دموکراسی بود. ببینید من برای آقای مجاهد بگویم که امی به گفته یک از دانشمندان سیاسی که شما وقتی که دموکراسی یک چارچوب است، یک ساختار است، شما این ساختار را میگیری وقتی در اسلامی پیادش میکنی محتوای جامعه اسلامی در اون میایه. به این شکلی نیست که شما وقتی که لیبرال دموکراسی را که از تعبیر غربیش میگیری از غرب بیاری با همون محتوای غربیش در اینجا پیاده میشن. جامعه اسلامی است، امت اسلامی است. شما وقتی که میایی به گفته یک از دانشمنده تعریف میکنه از دموکراسی، میگه دموکراسی عبارت از توافق کردن بر سر تفاوت داشتن است. یعنی اینکه ما توافق میکنیم که ما انسان ها از همدیگر متفاوت هستیم. شما با یک شخص رای میتیم، من با یک شخص رای میتیم، شما با یک نوع ارز کنم که محتوا رای میتیم، من با یک نوع محتوا رای میتیم، ولی آنچه که میای در این ظرف میریزم، محتوایی که در این ظرف میریزم، محتوای اسلامی است، به خاطر که جامعه اسلامی است. بنابراین تعابیری که از اون عرض کنم که عناوینی که استفاده میشه تا دموکراسی رو بی ارزش بکنن در اینجا یا بی ارزش جلوه بدن، به نظر من تعبیر درستی نیست. و عرض کنم که جمهوریت هم همون است. یعنی شما در وقتی که در دموکراسی اکثریت مطرح است، در جمهوریت هم اکثریت مطرح است. شما امت اسلامی جمع میشن، رای میتن و زعیم خود را بر اساس رای اکثریت انتخاب میکنن و بیشتر در اینجا مسئله حکومت اصلا مسئله مدیریتی است تا مسئله دینی. بنابراین این بحث جدایی میخواد به نظر من که در یک بحث کوتاهی نمیشه روی از این بحث کرد. و من خوشحال میشم که با کسان مثل مجاهد صاحب یا حتی دانشمندای دیگه‌ای که در این زمینه دانشمندای اسلامی که در این زمینه نقدی دارن، نگرانیای دارن، وارد بحث این و اینو بحث کنیم. نکته بعدی که من میخواستم بحث برگردم روی بحث خود ما و شما که صلح هست امروز، دو سه نکته را من در اینجا بسیار سریع اشاره کنم که وقت من شاید کم باشه. نکته اساسی هست که صلح یا مذاکرات صلح برای افغان‌ها تازه شروع میشه. یعنی توافقنامه که امضا میشه، این توافقنامه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان و شاید هم حلقات در منطقه است. صلح میان ما تازه شروع میشه و عرض کنم که روی نظام آینده، روی اینکه چه نوع ساختاری در آینده باشد، چه چیزایی حس شده در آینده، روی از این تازه شروع میشه. یک مشکلی که ما داریم متاسفانه بحران سیاسی است که در داخل هست فعلا و این بحران سیاسی میتونه بسیار برای ما خطرناک باشه، برای اینکه ما متحد نیستیم در خواستهای خود. ولی حداقل پیشنهادی که من میکنم برای اینکه افغانستان ضرر نکنه، مردم ضرر نکنه و نگرانی های مردم برطرف شه، این است که روی همین حکومتی که فعلا هست روی باید دوستا جمع شوند و توافق بکنن، حداقل از این موضوع یک باوته واحدی باشه که بتانن روی خواستای مردم افغانستان در این مذاکرات صحبت شود. و نکته دیگه که من میخواستم بگویم این است که همونطوری که طالبان در این یک سال و نیم گذشته با ایالات متحده آمریکا نشستن مذاکره کردن و مذاکرات نفسگیری بود در این یک و نیم سال، روی خواستهای خود پافشاری کردن، روی اینکه چه امتیازایی را از ایالات متحده آمریکا بگیرن و اینکه روی ساختار آینده افغانستان یا در مورد افغانستان چه امتیازایی را گرفتن ما نمیدانیم و او حداقل شاید برای ما قابل قبول باشه یا نباشه. دولت افغانستان هم باید روی مسائل ایستاد شود، روی تک تک خواسته های مردم ایستاد شد. فکر میکنم که جامعه جهانی در موقعیتی نیست، حتی دولت آقای ترامپ در موقعیتی نیست که یک بار افغانستان را ترک کنه، رها کنه و بره و بگه خب به ما قرضی نیست، ما توافق خود را ساختیم، حالا ما میریم و هر چی که شما میخواین انجام بدیم. این معنیش جنگ میشه، جنگ های دوباره تکرار میشه و توان ازیر به نظر من نه جامعه جهانی و نه دولت ایالات متحده آمریکا توان از این بذاره که تحمل کنن و بعد در انتخابات بعدی دچار مشکل شود. ما روی خواستهای خود باید ایستاد شویم و در جایی هم که به نتیجه نمیرسیم میتونیم از جامعه جهانی به عنوان یک اهرم استفاده کنیم که روی خواستهای ما با ما همراهی کنن و کمک کنن.
بله، تشکر از شما جناب امیری. یک بحث دیگه مسئله خروج تدریجی نیروهای بین المللی مشخصا نیروهای آمریکایی از افغانستان مطرح است. در افغانستان طور که شما میفهمین تنها گروه طالبان نیست، به گفته مقامات ارشد افغانستان تقریبا 20 گروه حراس افغان به شمول القاعده و داعش در این کشور فعالیت دارند. با توجه به این و کم شدن نیروهای آمریکایی، وضعیت افغانستان را شما در آینده چگونه پیش بینی میکنین؟
خب یک از نگرانی ها دوام خشونت ها بعد از امضای موافقتنامه هست. این نگرانی هنوز برطرف نشده است. در نزد اکثریت مردم افغانستان و ناظرین امور این نگرانی موجود است که با خروج نیروهای بین المللی جنگ در افغانستان ختم نشود، فقط آمریکا توافق کند و بر اساس یک توافق نیروهای خود را خارج بکند. این نگرانی ها بجاست، ولی طالبان متعهد شده است که با القاعده و داعش و گروه های تروریستی مبارزه کند. آیا طالبان به حیث یک جانشین نیروهای آمریکایی میخواهد که با این گروه های تروریستی در منطقه مبارزه کند؟ اینا هنوز مشخص نیست. ما از ابعاد این موافقتنامه ای که قرار است امروز امضا شود معلومات دقیق نداریم، ولی این نگرانی بجا هست و امکانی وجود دارد که اگر نیت آقای حبیبی هم اشاره کردن که ما نمیدانیم همسایه ما پاکستان به چی امتیازاتی به صلح در افغانستان راضی شده است، اگر نیت همسایه ها بر دوام جنگ و خشونت در افغانستان باشد، امکان این که از امضای امروز هیچ سودی آید صلح و امنیت و ثبات در افغانستان نشود بسیار بالاست. به خاطر است که ما تأکید میکنیم این پدیده صرفا بین ایالات متحده آمریکا و طالبان نباشد، بلکه به حیث یک نزل منطقوی از حد اکثر اجماع منطقوی برخوردار باشد. غیبت برخی از کشورها امکان دارد که اونها را به تحریک خشونت طالبان مجددا در افغانستان وادار بکند و نشانه‌های بیشتری در افغانستان بیاید. من فقط یک نکته را میخواستم یادآوری بکنم که در طی دو سال اخیر مشروعیت سیاسی گروه طالبان بسیار بالا رفت، ولی مسئولیت اونها بالا نیست. اگر طالبان خیرتری بکند و روی عناصر تبعیض و ساختارهای ظالمانه تاکید بکند یا قرائت خاص خود را از شریعت و اسلام بخواهد بر جامعه افغانستان تحمیل بکند، اون زمان افغانستان وارد یک منازعه سردرگمی داخلی دیگری خواهد شد و زمینه برای ناامنسازی افغانستان و سوء استفاده همسایه ها و دیگر گروه های تروریستی بیش از افغانستان فراهم خواهد شد. ضرور است که ایالات متحده آمریکا که مشروعیت طالبان را بالا برده است، مشروعیت سیاسی اونها را در موضع ایفای مسئولیت هم قرار بدهد. طالبان مسئولانه برخورد بکند با مردم افغانستان، با جامعه مدنی، با احزاب سیاسی و بخصوص با گروه های تروریستی مسئولانه برخورد بکند و قاطع باشد. من فکر کنم اگر اینجا کوتاهی صورت بگیرد دوباره امکان دارد ما در یک چرخه جدیدی از خشونت وارد شویم.
بله جناب مجاهد، اگر طالبان مسئولانه برخورد نکنند افغانستان وارد یک منازعه خواهد شد، باور آقای امیری است. چیست نظر شما؟
هم به خبر توصیه که آمد چه طالبان باید دیر مسئولانه برخورد وکوید. افغانستان قضیه دومره وله قضیه تصور نکنی چه یوازی پا دی توافق نامه بندی چه دی خارجی قواه دی و طلب نسبت بندی دی امزا کوی نور پا افغانستان که هر چه آرام دی. لدین سختر مرحله داده چه چنگ کولی سو افغانان پخپل منز کی پخپل منز کی سر جور سی پخپل منز کی سر توافق وکوی دی یو کور پا حسیت مندی همکار سر وچی جی او دی افغانستان دو نخوالو تا چه دی اتلو سو کلونو که رفی که دی دو تا پا دیر وشیارانا پا دیر معقولانا شکل مندی دی پای تک چیگ دی دغت پروس پوریسی پا دی وحب تا چه کم دی تشادو دی کمواری را غلی و او افغانانو دی آرام سا و چخلا مګه بسیل لرو چې دې ته ادامه ورته ورکړسي او افغانان یو بل سره قبول کی یو بل سره برداشت کی ترڅو چې افغانان یو بل سره قبول نکي یو بل سره برداشت نکي هیڅ کله په افغانستان کې سولې نه راځي. هغه په دې معنی باندې چې په افغانستان کې ټول سیاسي مطرح جاتونه ټول قومي مطرح جاتونه د افغانستان په قضیه کې باید شامل وي، هغه باید مطمئن کو که چیرته تا ټول سیاسي جهتونه موږ مطرح جهتونه صحیح سیاسي جهتونه وایم او قومونه وایم کاغه مطرح نیوي زموږ د افغانستان موقعیت ته غسر چی
بله.
یو ځلی بیا هم ګاونډیان په دې کې مداخلت کوي زموږ دغه نازکه ټول چلیګو موږ نوټ پیدا کړی دا به هم له خاورې
تشکر خانم شنواره، شما چه فکر میکنین طالبا چقدر مسئولانه برخورد خواهند کرد؟
زه فکر کرم چې د جګړې ټول اړخونه ستړي دي، خصوصا هغه ځواکونه چې په جګړه کې هم د اوس ښکیل دي، د هغوی هم همدومره ستړي او ستومانه دي لکه څومره چې موږ د جګړې نه ستړي. ولې د ټولو شکونه ډېر زیات دي او د شک په سترګه ګوري. د خبرو نه وړاندې د دغه پروسه ډېره زیاته مهمه ده، د اعتبار جوړونې پروسه ډېره مهمه ده چې باید دغه پروسه باید په ډېر دقت سره مخته لاړ شي چې طالب هم متيقن شي او سرتیری هم متيقن شي د جګړې نه. بل مسله دا ده چې موږ باید هغه ځواک چې همدا اوس په جګړه کې ښکیل دی هغه د پامه ونه غورځوو. د هغې هغه یوازې یوه ډله نه ده، یعنې د هغوی د جنګیالي کېدو لاملونه مختلف دي. څوک د اقتصادي ستونزو نه تللي دي، څوک د یو فکر یې کړی ده چې دا یو ایماني وجیبې ده چې باید وجنګېږي، او څوک هم د نورو د لاس اله ګرځېدلي دي. باید دغه ټول عوامل باید موږ په پام کې ونیسو که غواړو چې جګړې ته ورسیږو. باید پراخه حوصله ولرو، دواړه اړخه، یعنی د جګړې دواړه اړخه چې دي، البته درې واړه اړخه چې بهرنیان هم پکې شامل دي، دوی باید رښتینی اوسي د افغانستان د سولې لپاره. که رښتینی نه اوسي نو بیا هم همدغسې شاید سولې ته د رسېدو دپاره ډېر اوږده لار په مخ کې ولرو. اوس زه غواړم چې یو مسله که چیرې ورباندې لږ تم شو، هغه دا ده چې افغانانو ته باید موږ کاذبه خوشحالي ورنه کړو چې دغه نن چې پروتوکول امضا شو سبا ته به موږ بشپړې سولې ته رسیږو. باید دوی ته ووایو چې کله چې جګړې دومره ډېر کلونه ونیوه، د سوله ییزو مغزو د رامنځته کېدو دپاره، د سوله ییز فکر دپاره کم تر کمه موږ لس پنځلس کاله ضرورت لرو. او په دې کې باید نه یوازې طالب مسؤولانه اقدام وکړه، بلکې هر اړخ چې په جګړې کې ښکیل دی د دغه اوسلې خاوندان اوسي، او ځینې نور هیوادونه چې جګړه یې د سره تېره کړې ده د هغو تجربو دا وښودلې ده چې په دغه پنځلسو کالو کې هره شیبه امکان لري چې بېرته موږ جګړې ته ور وګرځېږو.
تشکر از شما. با جناب حبیبی، در پایان نظر شما مشخصا چیست به عنوان جنبندی؟
ببینید، مسئله مهمی است که قطار صلحی ریل صلح حرکت کرده و ما باید در این جای خود را پیدا کنیم. علی رغم این که نگرانی های خود را گفتیم و همه نگرانی های خود را بیان کردن و مردم هم نگران هستند، باید از این مسئله به عنوان یک فرصت هم نگاه کرد، یعنی به عنوان یک فرصت هم از این استفاده کرد، برای که هنوز جامعه جهانی در اینجا هستن، ایالات متحده آمریکا در اینجا هست، اونا هم مسئولیت‌های خود را دارن، هم معذرت‌های خود را دارن در اینجا، و ما میتونیم از اینها استفاده بکنیم که به عنوان یک ناظر، به عنوان یک اهرم فشار استفاده بکنیم و خواستای خود را در زمینه پیش ببریم. شاید فرصتی در این باشد که ما بتونیم قدم‌های را سوی صلح برداریم و امیدواری مردم هم همی است. نکته اساسی این است که دولت باید خود را منسجم بکنه و هر چی زودتر در از یک موقف بسیار قوی و با طرح وارد این مذاکرات شود.
خیلی ممنون از شما امین الله حبیبی، مشاور ارشد پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان، عبدالحکیم مجاهد عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان، ملاله شنوار فعال حقوق زن و کسی که در دو جلسه جداگانه در مورد صلح در قطر شرکت کرده، و نیز علی امیری تحلیلگر مسائل سیاسی را در برنامه در بحث با خود داشتیم. از حضور شما تشکر، سپاس.